د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر ښاغلی عبدالکریم خرم په دې ورځو کې انتخاباتو په پروسه کې د ځینو بهرنیو کړیو د لاسوهنو په اړه تقریبا په مطبوعاتو کې یو ډول غوغا رامنځته شوې ده. خبره خو تر دې حده مو رسېدله چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د هغه د مرستیال ترمنځ هم اختلافات رابرسېره شول. په خپله افغان حکومت دغو لاسوهنو ته په څه ډول ګوري او په دې اړه دریځ سره؟
لاسوهنې، فشارونه، اعمال د فشار، اعمال د نفوذ واقعا موجود دی او دا د نن ورځې نه هم نه ده، د انتخاباتو نه مخکې هم موجود، د انتخاباتو نه سملاسي مخکې هم موجود، د انتخاباتو نه ډېر مخکې هم موجود او د انتخاباتو په جریان کې هم او بالاخره اوس هم.
خرم صاحب، که تاسو لږ واضح ډول خبرې وکړئ چې دغه فشارونه په څه ډول دي او هدف یې څه دی؟
دا فشارونه د دغه په خاطر دي، هدف یې اول به هدف وایم، هدف یې دغه دی چې په افغانستان کې یو ضعیف او پیلی وابسته حکومت وي، په خپلو پښو ولاړ نه وي.
حال دا چې نړیواله ټولنه او امریکا چې تقریبا په افغانستان کې د تروریزم په خلاف د مبارزې مشري په غاړه لري، دوی تل په دې ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت رامنځته شي، څوک کولی شي په ټول هیواد باندې واکمن اوسېږي.
مشکل هم دغه خبره او حرف او عمل باید یو شی وي، اما تاسو پوهیږئ چې د امریکا حکومت نوې ادارې عمومي مفتشین تعین کړل، هغوی په افغانستان کې راغلل، د دوی د مرستو کیف وکانې دلته یې تفتیش وکړل، په میلیاردونو ډالر یې ولیدل چې حیف مد شي. دا د امریکا د خلکو د زحمتونو نه لاسته راغلې پیسې دي چې دلته په دته کوي، او د افغانانو نه دي کوي، دا په خپله دی کوي، او که کومو افغانانو کوي هغه د دوی سره تړلي افغانان په لوړه کچه. او بله مسله د تروریزم سره د جنګ په برخه کې، افغانانو خارجي قوتونه دلته منلي، دا په تاریخ کې اول وار دی چې افغانانو په ورین تندي خارجي قوتونه منلي. دا په څه خاطر؟ دا په دغه خاطر منلي چې تروریست نور دلته نه وي، بمونه نه وي، انتحار نه وي، وژل نه وي، اما ورځ په ورځ دا زیاتیږي. نو دلته دا سوال هم پیدا کیږي چې آیا د تروریزم سره مبارزه کې که نور اهداف ته مخ بوبر کیږي؟ هم د افغانستان خلک دلته ورته سوالونه پیدا دي، او هم د اروپا او امریکا ولسونو ته نن ورځ په ورځ دا سوالونه پیدا کیږي.
یعنی ستاسو د وینا هدف دا دی چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه چې دلته فوځي حضور لري، د دې زیات تمرکز د تروریزم په خلاف په مبارزه نه دی، بلکې کوم نور ځانګړي اهداف تعقیبوي؟
بله، دغسې معلومیږي، او حتی بالاخره دا شکوک و شبهات پیدا کوي چې د تروریزم نه سره د مبارزې نه کوم ابزاری استفاده کوي او که څنګه کوي. دا ولې ورځ په ورځ د کابل ته تروریستان را نږدې کیږي او جنګونه د ده په ځای چې کم شي دا زیاتیږي؟
یعنې په خپله د افغان حکومت انګیرنه څه ده چې دوی کوم ډول اهداف تعقیبوي؟
موږ هغه فشارونه او هغه موضعګیرۍ چې د انتخاباتو نه مخکې و په جریان کې و او اوس دي، دا ټول چې سره ګورو، تحلیلوو یې، دا همدغه شکوک و شبهات پیدا کوي، او دا نن ورځ په افغانستان کې نه، په ټوله نړۍ کې ده پیدا شوي. او د دغه مسایلو د پوښلو دپاره دلته یو ضعیف او یو پیلی حکومت پکار دی، او داسې حکومت پکار دی چې د دوی د خوښې خپل کسان په هغو کې داخل وي. دا ټول فشارونه په دغه خاطر باندې.
تاسو په خپلو مخکېنیو څرګندونو کې وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې یو ضعیف حکومت واکمن وي او البته د نظام د کمزوري کولو هڅه کوي، ستاسو په نظر دوی ولې غواړي داسې وکړي؟ او دا کوم کسان دي؟ امریکا ده، اروپایي ټولنه ده، څوک دی چې غواړي داسې کمزوري حکومت په افغانستان واکمن وي؟
په مختلفو درجو باندې ټول بهرنیان. ضعیف حکومت لکه ما چې تاسو ته وویل، تاسو وګورئ زه به داسې لږ لرې باشم، په افریقا کې په شپېتمه لسیزه کې د استعمار نه ظاهرا دغه مملکتونه خپل آزادي واخیسته، اما ثبات، پیشرفت، ترقی، اقتصادي پیشرفت، دا مسایل پکې تقریبا نشته. هماغه خواري او غریبي ده، په هماغو ځایو کې هماغه انجوګانې پیسې وروړي بیرته یې دوی وباسي، په هماغو ځایونو کې د الماسو په معدنونو په کانونو باندې ژوند کوي، اما فقیر خلک دي، سر و پښې لوسي، او رهبران پیلی ساتل شوي، رهبران په مختلفو فسادونو کې ککړ ساتل شوي، تر څو چې بهرنیان چې کله خپل اهداف ته ترلاسه کړي هغه تعویز کړي، یو لرې کړي، بل راوړي، کودتاوی وکړي، نور کاروي. په افغانستان کې څه پېښ شو؟ په افغانستان کې د طالبانو د سقوط نه وروسته تقریبا اداره موجوده ده، اوس اداره داسې یو حد ته رسېدلې چې دا ویلی شو چې تقریبا په خپلو پښو درېدلې، ظرفیت پکې پیدا شو. د بلې خوانه افغانستان داسې یو رئیس جمهور او مشر پیدا کړی چې هغه رشوت خور نه دی، هغه غل نه دی، هغه تر خپلو مامورینو نه زیات کار کوي، مخکې دفتر ته راشي، وروسته خپل کور ته ځي، او په نورو دسایسو کې ملوث دی. دا د څه باعث کیږي؟ دا د دغه باعث کیږي چې افغانان د افغانستان حکومت اداره ځان تثبیت کړي، ووایي چې زه هم موجود یم، هر څه د خارجه ماته نه دیکته کوي. او دا هغه دوه نور عوامل چې هم په د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ما وویل او هم په مالی برخه کې د حکومتونو چې خارجیانو دلته خرابۍ کړي، دغه ټول عوامل چې سره یو ځای شي د دغه نتیجه څه کېږي چې دلته باید یو پیله یو ضعیف او یو په مشکلاتو ککړ حکومت باید موجود وي. نو د دغه تحمل دلته په دغو دلایلو باندې نشته.
خورم صاحب که تاسو یو بل موضوع ته اشاره وکړئ، البته په خپله ولسمشر حامد کرزی هم د لومړي ځل لپاره کله چې د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو د ټولې نړیوالې ټولنې ملاتړ ورسره و. البته د نړیوالې ټولنې امریکا او د ولسمشر کرزی ترمنځ د اختلافاتو یو علت چې په نړیوالو مطبوعاتو کې ښودل کېږي هغه د افغانستان په اوسني حکومت کې د فساد موجودیت دی. آیا دا تاسو تاییدوئ او که نه تاییدوئ؟ تاسو د دغو اختلافاتو اصلي علت څه بولئ؟
اختلافات اصلي علت هماغه دی چې دلته باید ضعیف حکومت وي، داسې حکومت وي چې په هغو کې د دوی مورد نظر یا اشخاص وي یا میکانیزم هماغسې جوړ شي چې مثلا د داسې اجرایي پوست ایجادول چې هغه زموږ اساسي قانون کې هم نشته او د رئیس جمهور صلاحیتونه محدود کړي، په دې چې رئیس جمهور یو وابسته سړی نه دی، نو نه یې لرې کولی شو، نه یې وژلی شو، نه بل کولی شو، نو داسې پوست باید ایجاد کړي چې هغه دای محدود کړي، او یا داسې مثلا نور میکانیزم ورته چې داسې کمیټې جوړې شي دا وشي دا وشي. او څه د افغانستان نور مسایل هم شته، په افغانستان کې رئیس جمهور ویلي چې زه به لویه جرګه جوړم او دلته به سوله او تفاهم او خبرې او دا راولم، یا د منطقې په سطحه باندې بعضې د روابطو مسله ده. د دغه ټولو په کنټرول کې لرلو دپاره، دغه اختلاف د فساد دپاره نه، به افغانستان کې د افغاني فساد لکه د ټولو د درېیمې نړۍ د هېوادونو یو وړ یو د نظره لوېدلی یو د ټیټې سوې یو فساد دی، او دغه جنګونو د افغانستان گذشته د څه چې تېر شوي دغه منځته راوړی دی، تقویه کړی دی. اصلي فساد چې موجود دی هغه بین المللي فساد دی که افغانان هم پکې ککړ دي، هغه هغه کسان دي چې د دوی سره تعلقات لري.
خورم صاحب، تاسو په خپلو مخکېنیو څرګندونو کې څو وارې یو ټکی ته اشاره وکړه، او هغه دا چې مثلا امریکا یا نوره نړیواله ټولنه چې ده د دوی د فشارونو یو هدف دا دی چې دوی غواړي خپل ځینې کړۍ یا ځینې کسان چې د دوی د خوښې وړ دي هغه په حکومت کې داخل کړي. تاسو دغه کړیو او یا کسانو ته اشاره کولی شئ چې دوی څوک دي؟
دا په مطبوعاتو کې ډېر وارې ذکر شوي دي، او دا تاسو هم شاید نشر کړي وي چې یو خاص پوست د بعضې خلکو خاصو خلکو دپاره منځته راوړل کېږي، یا مثلا چې حکومت وي په هغو کې څلور کمیټې وي، د څلورو کمیټو په لاس کې دغه دغه کسان وي، هغه به یو نوی حکومت ګروګان نیسي.
یعنې د دغو کسانو نومونه ښودل شوي چې دا څوک دي؟
زه فکر کوم دا مختلفو وختو کې یاد شوي دي، ما د خوانه به ښه نه وي چې دا یاد کړم، که دي نور مشکل نه لري.
مننه. خورم صاحب، دا د روانې لانجې، البته د انتخاباتو په سر کومه لانجه چې روانه ده او کوم بحثونه چې ده روان دي، دا تر ډېره ویل کېږي چې دا په انتخاباتو کې د شو درغلیو سره تړاو لري، او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې په یو نه یو ډول دغه د درغلیو ستونزه پای ته ورسوي او بالاخره یو مشروع حکومت د منځته راوړي چې هغه د ټولو افغانانو لپاره د منلو وړ وي. تاسو دغه مسله په څه ډول انګیرئ؟
زه به د دغه ځای نه شروع کړم چې مشکلات د نړیوالې ټولنې د بعضې برخو د افغانستان د رئیس جمهور سره مخکې د انتخاباتو نه هم موجود، هغوی د افغانستان رئیس جمهور او د دستگاه و حکومت داسې بولي چې دا د موږ د کنټرول نه وتلي، نو چې د کنټرول نه وتلي دوی نه غواړي، دا سړی نه غواړي. اول یې په نورو طریقو غوښتل چې دای صحنه ترک کړي، مختلف فشارونه چې دا فاسد حکومت دی او دا په مخدره موادو کې غرق دی او دا داسې دي او دا داسې دي او دا مسایل دای راپورته کړي، هغو نتیجه ونه کړه په دغه خاطر چې بې بنیاده دی. یعنی هرڅه چې مثلا موبوتو سی 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 کو په ظاهر کې کول، هغه شاید په افغانستان کې حامد کرزی نه کړي. هغه چې ونه شول د انتخاباتو مرحله، په انتخاباتو کې مخکې د انتخاباتو نه فشارونه وو چې دغسې یو پوست باید ایجاد شي، دغسې یو شی باید ایجاد شي، دغسې شي، دغسې شي، او بل په بعض ځای کې شاید بیخي انتخابات ونه شي. بیا د انتخاباتو په جریان کې فشارونه وو چې راکټونه وو، بعضې حملې وې، شیان وو، خصوصا د افغانستان په جنوب کې چې خلک اشتراک ونه کړي. دا ولې دا داسې فکر کېدل چې حامد کرزی ده صرف د جنوب نه رای اخلي، نو په جنوب باندې باید فشار زیات شي تر څو چې دای رای وانخلي، دای کامیاب نشي، دای اجازه. اما د جنوب خلک هم رایو ته راغلل د ټولو خطرونو سره، او حامد کرزی په شمال کې هم تر تیر وار نه په لس هاو په څو وار رای زیات راغلي. نو اوس بله مرحله ده، اوس دغه مرحله ده چې داسې وښودل شي چې دا تقلبونه دي، دا مشروع نه وو، او د دغه تاریخ نه موضوع فشارونه راوړل شي، وځنډول شي، دغه خبر وغدا شي چې یو نوی ته فشار لاندې حکومت، یو نوی د پنځارو کې غیر مشروع حکومت تر مشکلاتو لاندې حکومت وي، تر څو چې څه شی وکړي هغه بعضې خواستې چې دي هغو ته غاړه کړي.
خورم صاحب، تاسو د انتخاباتو په ورځ ځینو امنیتي پېښو ته اشاره وکړه چې البته په جنوب او د هېواد په ځینو نورو برخو کې ولیدل شول، تاسو دې موضوع ته هم اشاره وکړه چې البته دا یو ډول هڅه وه چې هدف دا و چې څو خلک زیات برخه وانخلي، ځکه داسې انګېرل کېدل چې ولسمشر کرزی به زیات رایې په جنوب کې واخلي. نو تاسو د دغو نامنیو تر شا د بهرنیو ځواکونو یا د دغو بهرنیو کړیو لاس پولې
یا د دوی لاس دی، او یا چې داسې ویل کېدل چې انتخابات څو میاشتې وځنډوئ، دومره یې وځنډوئ، موږ دومره عسکر راولو، دا به امنیت ونیسي، خیمه هغه هېڅ یو بې معنا او بې مفهومه کار و، نتیجه یې نه ده ورکړې.
دا اوس چې د انتخاباتو لومړني نتایج ځنډول شوي دي، البته د انتخاباتو کمیسیون ځینې تخنیکي ستونزې په ګوته کوي، خو په رسنیو کې داسې راپورونه ورکول کېږي چې دا همدغه بهرني فشارونه دي. آیا تاسو دا تاییدوئ؟
دا فشارونه شته، دا بیخي ډېر وو، چون ورسره مقابله شوې د افغانستان د خلکو د عامه خلکو افکار ورسره مقابله کړي، خلکو ورسره مقابله کړي، رئیس جمهور ورسره مقابله کړي، اوس تر ډېره حده کم شوي او نور به هم کمېږي.
نو څه فکر کوئ چې که چېرې نړیواله ټولنه په مجموع کې د اوسني حکومت مخالفه وي، د حکومت په څومره وکړی شي درې په وړاندې مقاومت وکړي او خپل موجودیت ثابت وساتي؟
نړیواله ټولنه یې مخالفه کېدای نه شي. دا هغه کسان دي چې خپل ملت هم غولوي، د موږ ملت هم غولوي. نو په دیموکراسي کې یو خوالای دغه دی، د ما منظور دلته اروپا او امریکا دی، خوالای دغه دی چې کله عامه افکار پوه شي، کله خلک پوه شي، فشارونه زیات شي، دغه حکومتونه ځانونه عیاروي، دغه حکومتونه ځانونه سم خطه دوباره تیاروي، په هیڅ صورت به د کړکۍ چوک د تشنج دوامدار نه وي، تر اخره به نه وي. د هغو غربي مملکتونو عامه خلک هم په حقایقو باندې ورځ په ورځ پوهېږي، او د افغانستان خلک هم پوهېږي، او د افغانستان خلکو او رئیس جمهور مقاومت کړی، قربانی ورکړی، او دوی به کامیابیږي، او نړیواله ټولنه به هم په بهترین وجه ورسره په روابطو کې ادامه ورکړي.
دغو نړیوالو فشارونو ته په پام سره چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په افغان حکومت باندې موجود دی او هغه هم د یو ضعیف ادارې ته رامنځته کولو، دغه ټولو حقایقو ته پام سره څه فکر کوئ چې افغانستان اوس څه ډول حیثیت لري؟ آیا دا یو اشغال شوی هیواد دی؟ تاسو ورته څه تعریف ورکولی شئ؟
افغانستان اشغال شوی هیواد نه دی که نړیواله ټولنه خپل برخورد تغییر ورنه کړي. نو ورو ورو به داسې یو فکر پیدا شي چې دا ذهنیت به پیدا شي چې داسې به وبل شي چې لکه اشغال شوی، خو هغسې په څه خاطر نه کیږي لکه تاسې چې نن ورځ د افغانستان د جمهور رئیس او د ده د حکومت تلاش او دریز وینئ په دغه مسله کې، دا باعث کیږي د افغانستان خپله د خلکو عامه ذهنیت باعث کیږي، او اروپا او امریکا کې د خلکو عامه ذهنیت دا باعث کیږي چې داسې څه منځته رانشي. افغانانو د اول وار دپاره خارجي قوتونه په ورین تندي دلته منلي، او دا د خپل امنیت او د آرامۍ دپاره منلي، او په هغه صورت کې چې دغه شی افغانانو ته ور نه کړل شي، بیا یې موجودیت دلته اصلا معنا نه لري.
که چېرته دغه نړیوال فشارونه وتوانېږي د افغانستان انتخابات دوهم پړاو ته وغورځوي، مثلا اوس لومړنی یا د قسمي نتایج ښایي چې ولسمشر کرزی تقریبا 50:1 اکثریت هم دې پوره کړی دی او د یو وړ کس دی د راتلونکو جمهور رئیس په توګه د ټاکلو لپاره، که چېرته دغه فشارونه د دې سبب شول چې انتخابات دوهم پړاو ته وغورځېږي، په هغه وخت کې به ستاسو دریځ څه ډول وي؟
تاسې پخپله وویل که دا فشارونه باعث شي نه هغه عادي روان د کار کنه، نو هغه خو یو غیر دیموکراتیک، غیر اصولي او ډېر یو غیر قانوني کار دی. نو د هغو سره به بیا حکومت ما وخت ګوري چې څه رقم معامله وکړي، په دې چې دا خو یو غلط کار دی. او زه د دغه موقع نه استفاده وکړم، شاید دغه مختلف بحثونه چې کېږي، دا جریانات چې دي، دا یوه ورځ نتایج اعلانېږي، یوه ورځ نه اعلانېږي، دا د هېوادوالو کې څه تشویشونه پیدا کوي. د افغانستان جمهور رئیس د ټولو مسایلو په جریان کې دی، ټول مسایلو ته کنټرول لاندې، او هیڅ نوع تشویش د خلک نه کوي، او په بهترینه وجه باندې به دا هر څه انشاءالله حل شي.